السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویدا یو ساعته خبرونه ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي حیات ځینې غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع یو خنډ دی. نن شنبه ده د زمري اسد 15 د اگست میاشتې 15 په پیل کې له پریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکزي پلاوي پر غړي فوزیه کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلی. و افغان پولیس په روزګان او کونړ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل سوي دي او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکزي پلاوي پر غړي فوزیه کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن شنبه پر ټویټر د ښاغلي غنی له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان پر فعالو میرمنو برید د نولس کلونو ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د هغوی د هڅو مخه نسي نیولی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هغه څه غندلی چې د سولې د مرکزي پلاوي د غړي د وژلو هڅه یې بللې ده. ښاغلي عبدالله پر خپل ټویټر له حکومت غوښتي چې د دې پېښې عملاندې پیدا کړي. د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د حکومت مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي تېر شپه پر خپل ټویټر د اغلي کوفي د ټپي کېدو خبر ورکړ. نوموړي ویلي میرمن کوفي تېر ماښام د کابل پروان پر لویه لاره د ناڅرګند وسلوالو په برید کې ټپي سوې ده. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د سولې د مرکزي پلاوي یو بل غړي باتور دوستم ویلي د بشریت دښمنانو د میرمن کوفي د رسار ږغ د خاموشه کولو قصد درلود. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د دې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دا پیښه داس مهال سوي چې په نږدې ورځو کې د قطر په پلازمینه دوحا کې بین الافغاني خبرې پیل شي. و افغان پولیس په روزګان او کونړ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل سوي دي. افغان چارواکي وایي طالبانو تیره شپه په یادو ولایتونو کې د پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د روزګان د والي وین زړګي عبادي وویل چې د دې ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو سره د افغان پوځیانو برید یو ساعت دوام وکړ. نوموړي د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه وویل:
تیره شپه د یکلنګي او سوفیانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه پیل کړل. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوستو باندې په نتیجه کې 15 تنه ملي پولیس شهیدان سوي دي او 15 تنه ملي پولیس ټپیان سوي دي.
بلخوا د کونړ امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار هم نن ازادي راډیو ته وویل چې په مروري، غازی آباد او دانګام ولسوالیو کې دوه پولیس د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې ووژل سول. د دواړو ولایتونو چارواکي په دې پیښو کې وسلوالو مخالفینو ته هم د مرګ ژوبلې اړولو خبر کوي، خو دقیق شمیرې نه دی ښودلی. تر اوسه طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو پرتله سږ کال د هیواد 9% صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات سوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کورونا وایرس د روان کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتی زیان بیرته جبران سو. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. ښاغلی لوکاشینکا وایي د ولسمشر په توګه د ده د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه یوازې د بیلاروس لپاره ګواښ نه دی. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا د نوموړي له قبله راپور ورکړی دی. دا څرګندونې داس مهال سوي چې نن د اګست 15 هم په بیلاروس کې زرګونو کسانو د ولسمشري انتخاباتو د پایلو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړ. تر دې یوه ورځ دمخه د لوکاشینکا عمده انتخاباتي سیالي سویت لانا تخانوفسکایا له لیتوانیا څخه په یو ویډیو پیغام کې د ونی د پای پر رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلی تخانوفسکایا همدارنګه زیاته کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتای د منلو نه دی.
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 6500 کسان نیول سوي دي. د لوکاشینکا د 16 کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ده پر ضد تر ټولو لویه ننګونه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. له دې پریکړه لیک سره د روسیې او چین د سخت مخالفت له کبله مخکې له مخکې تمه کېده چې په امنیت شورا کې به تصویب نسی. دا دواړه هیوادونه په دې شورا کې د ویټو حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له دې رای ورکولو وروسته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حساب کتاب ته د ایران په درولو کې ناکام شو. نوموړي زیاته کړې دې شورا په نړۍ کې د ترهګرۍ لوی ملاتړي ته اجازه ورکړه چې وژونکي وسلې وپیري او وپلوري او د منځني ختیځ د هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولې دي. او هغه هیوادونو چې د کورونا وبا زیات ځپلې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې هیوادونو کې امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له خپلو سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو هم یو لړ نوي تدابیر اعلان کړي او یا یې په خوانی هغه تمدید کړی دي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سي وحیات ځنی غړي وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو په مسله کې راغلي خند د دغو خبرو په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. دا هم وری چې د ایران په مشهد شرق کې د فاطمین ځواک لومړی داسې غونډه سوي چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین شویه افراطي سازمانونو پکې برخه اخیستې ده.
ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې راتلونکي کوم فرصتونه چې په افغانستان کې دوی لپاره هغه کې دوی خپله برخه ولري.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو هڅه کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر پینزو بجو دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي هیئت ځینی غړي وایي د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع یو خنډ دی. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له ډلې اتیا د پنجشنبې په ورځ خوشي کړي، خو د مذاکره کوونکي هیئت ځینی غړي وایي چې دغه پروسه ځکه ځنډېدلې چې د دوی په وینا طالبانو لا هم د افغان حکومت زندانیان پوره نه دي خوشي کړي. فیروزه عزیزي او نور حال.
ظاهراً بین الافغانی خبری اتره لیو نوی خند سرمخت دی. یو شمیر سرچینو آزادی راژیو تویلی حکومت زکا ده طالبانو پاتی بندیان تر دیده مندی آزاد کردی چه لا هم ده جاله په بند که افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه است. عبدالحفیظ منصور چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی غړی دی آزادی راژیو ته وویل چې طالبان باید ټول اسیر امنیتی ځواکونه خوشی کړي.
تعدادی از نیروهای دولتی که اسیر طالبان هستند هنوز ما آزاد نشد. ما قرار
یو شمیر هغه دولتی امنیتی ځواکونه چې له طالبانو سره اسیر دي لا هم آزاد شوي نه دي. هغه مونږ ته د 15000 بندیانو د آزادولو وویل. مونږ ورته 15500 کسان خوش کړل. مقابل لور هم باید زر تنه هغه ځواکونه او د ملي اردو منسوبین چې له طالبانو سره دي آزاد کړای وای. مونږ د هویت او ځایونو په اړه پوهیږو. طالبانو ته مو وویل هغه هم باید آزاد کړي. یوازې همدا د زرو تنو آزادی متری وغوښته اضافه نه، خو لا هم دا بهیر بشپړ شوی نه دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ملکیانو د خوندیتوب مشر انتظار خادم هم آزادي راډیو ته ویلي و چې یو شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم له طالبانو سره په بند کې پاتې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه د دغې ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې طالب ویاند ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي و چې دوی د افغان حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د افغان حکومت مشرانو د سولې مشورتي لویې جرګې غړو ته ویلي و چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د لړۍ له پیل 3 ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې اترې پیل سي، خو د اتیا طالب بندیانو له خوشي کولو وروسته چې د تېرې پنجشنبې په ورځ نوښت مخته خوسیسول لا هم د دغه خبرو د پایل ترک نه لګیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته پیو پیغام کې لیکلی چې تر هغه به بین الافغاني خبرو اترو ته ولاړ نسی تر کومه چې د دوی ټول څلور سو بندیان نوی خوسیسوي. خاغلی شاهین ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د دوی لوري اجنډا بشپړه سوې ده. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل اوس چې د څلور سو طالب بندیانو پر خلاصون پریکړه سوې، طالبان باید زر تر زره مخامخ خبرې اترې پیل کړي.
لهغه وروسته چې ولسمشر د څلور سو طالب بندیانو پر خلاصون پریکړه وکړه، اوس د دې وخت دی چې طالبان دا فرصت له لاسه ورنکړي او زر تر زره دې د مستقیمو خبرو ته ننوځي. خو دا چې دا مذاکرات به کله پیلیږي لا مشخصه نه ده.
افغان حکومت د دغو لانجمنو څلور سوه طالب بندیانو له ډلې تر دې دمه اتیا کسان خوسي کړي دي. خو دا چې پاتې درې سوه شل نور طالب زندانیان کله خوسي کېږي، افغان حکومت یې په اړه څه نه وایي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي هیات ځینې غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع ستر خنډ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران په مشهد ښار کې د فاطمین ځواک لومړی داسې غونډه سوې چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین شیعه افراطي سازمانونو پکې برخه اخیستې ده. فاطمین ځواک د سپای پازران د قدس ځواک هغه څنګه ده چې تر ډیره په ایران کې میشت افغان کډوال پکې غړي دي. د فاطمین ځواک غړو په سوریه کې هم د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ جګړو کې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د فاطمین ځواک غړو له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سپای پازران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستو خبره کړې ده. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د عراق پلازمینې بغداد ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر خوشحال خلیل څخه مې د امریکې په پیل کې شبه مخکې پوښتنه وکړه چې د فاطمین ځواک د غونډه ولې په ایران کې رابلل سوې ده.
دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې رابلل سوې ده، دا تصادفي نه ده. دلته په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جنگ یا بیخي بند شي، سوله وشي او یا هم دغه خشونت کم شي. نو په دواړو حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې راتلونکي کوم فرصتونه سي په افغانستان کې د دوی لپاره، هغه کې دوی خپله برخه ولري او فعال نقش ولري. په دواړو حالتونو کې که چېرته په افغانستان کې خشونت کمیږي او یا سوله راځي، نو دلته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه سنی هیوادونو سره روابط زیاتېږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې مخکې غواړي چې هغه خپل نیابتي جنګیالي سي دي، دغه فاطمین سي دي، اکثر افغانان دي او افغاني وزیر بیا دي چې دوی په سوریه کې جنګیدلي او د سوریه کې وضعیت نورمال کېږي. نو دوی دغه وخت غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف سي دي هغه لپاره استفاده کړي.
فاطمین ځواک څومره د اتوان لري چې د ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملي کړي؟
یو خو د عملي اړخ نه په افغانستان کې کوم وګړي کوونه غواړي. افغانستان کې یو د پام وړ شیعه ټولنه لري چې د دوی د تقریبا په دغه افغانستان کې چې کوم د قدرت خلا رامنځته او تیرو څلوېښتو کلونو کې دوی هجرت کړی ده، افغانانو هلته د اهل تشیع او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري، عملا یې کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کېږي، هغه که د خمیني ورځې دي او که نورې ورځې دي، نو دلته فعال دلته دوی خپل همیشه غوښتی ده چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښيي د افغانستان کې چې ایران دومره نفوذ لري. دا چې د اول ځل ده چې دوی یو نظامي برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې. نو دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي، ما مخکې ورته که خشونت کمیږي یا سوله راځي، چې هغه سوله یا هغه خشونت کمېدلو کې د ایران هغه نفوذ ته چې دا مخکې جوړ کړی ده هغه ته تاوان رسېږي. نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنۍ کې استفاده وکړي او معمولا نامنۍ کې ترې استفاده کولی شي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي، د افغانستان د سولې پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري د افغانستان، ځکه داسې نور عوامل هم وي لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه چې ایران په دا اوس امارات سره یا مثلا نورو عربي هیوادونو سره هم د اسرائیلو سره د خلکو سره مشکلات لري، په سوریه کې مشکلات لري، هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې ادي اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا ادي اقل ورته یو امتیاز ترلاسه کړي، لکه مخکې چې کوم تغیرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې، حتی هغه وخت چې امریکا او ایران په خپلو کې سره همیشه دغه سلور لسیزې سره په تخاصم کې وو، حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناتو ځواکونه افغانستان راتلل نو ایران سره یو ډول تفاهم سره وو، یو ځینی تفاهم سره وو، بیا د غنډې دلته طالبان نظام چپکولو کې هم مرسته کړې وه، کاغه سولې کاغه د خشونت کمښت کې نو د افغانستان د نظام په اډانه کې کچېرته دوی په هغه غوښتنې هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړی ده هغه ته کوم ضرر رسېږي، نو ممکن د دغه یو اشاره ده دې ته چې موږ کولی شو بیا موږ نظامي توګه هم په افغانستان کې خپل اهداف تعقیب.
اوس د افغانستان حکومت څو کړی چې لوی خوا هڅه کوي ایران سره دوستانه اړیکې ولري، لبلې خوا هڅه کوي چې د امریکا ترڅنګ وي او د مهم شریک په توګه د ځان ترڅنګ ولري.
د افغانستان حکومت په تیر شلو کلونو کې د ایران سره ډېره ښه ډیپلوماسي لرله، د پولي په سر کوم اختلاف نه لرله، د روابط ډېر حسنه وو. د امریکا او د افغانستان حکومت د خپل ډیپلوماسي د لارې د امریکا او د ایران ترمنځ دغه تعادل ساتلی وو. اوس که چېرته دا تعادل خرابېږي نو هغه یو علت دی دغه چې د فاطمیو ډلې ځکه دینه مخکیم د افغانستان حکومت د ایران له حکومت نه غوښتنه کړې و چې دغه ډله لغوه کړي، نو دا نه لغوه کیږي او لا پسې مضبوطیږي او د افغانستان پولیس سیر مادي هم دغه رقم تحرکات یا غونډه ته دوام ورکړي، اولته د غچ اخیستنې خبره کوي او د غچ اخیستنې لپاره د افغانستان د ځمکې نه د استفادې خبره کوي یا د قاسم سلیمانی د غچ او د انتقام خبره کوي، نو د افغانستان حکومت کولای شي چې دغه موضوع نړۍ سره شریک کړي، نړیوالو سره شریک کړي، امنیت شورا سره شریک کړي، دغه یو تهدید په توګه وګڼل شي او دغه تروریستي دغه ډله ممکن وګوري چې دغه په یو تروریستي ډله په توګه د تور لیست کې شامل شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل وو. د ایران په مشهد اشار کې د فاطمین ځواک لومړی داسې غونډه سوي چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین افراطي شیعګانو په کې برخه اخیستې ده. فاطمین ځواک د سپای پازران د قدس ځواک هغه څنګه ده چې تر ډیره په ایران کې میشت افغان کډوال په کې غړي دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداروي د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو هڅه کوي. د دې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان هوایي برخه کې د پام وړ پرمختګونه سوي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفای زاده د شنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوی لسیړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په مخه تر سره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
همکاران ما روی معیاری سازی و حل مشکلاتی که
زمان همکارانو د معیاری کولو او د کو نړیوال سازمان د پلاوی لخوا په ګوته شو ستونزو د حل لپاره کار کړي او د هوایي چلند ادارې د تخنیکی حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوې دي. د تخنیکی کادرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شو چې د کورونا وایرس د بندیزونو لری کېدو سره به بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوی د تیر کال څیړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر تلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایی چلند اوسنۍ رهبری هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زمونږ زړی دي. مونږ سیکنډ هند مال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي. دا تیاری د افغانستان په هغه معیار بین المللي به اوس هم نه وي برابرې، که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي. مونږ دا غواړو چې د افغانستان یو مجهز هوایی ملکی چلند اماده شي.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازې د عربي متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته الوتنې کوي.
د ډیوی نادر راپور مو ورید. د شوزو د حقونو ځینې فعالان او د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د شوزو علي شورا باید واقعا د شوزو د ستونزو د حل لپاره اقدامات وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا جوړه شوې ده. د دې شورا غړي وایي چې د شوزو په برخه کې پرمختګونو ته ژمن دي. تفصیل له خان محمد سین.
د خزو د عالی شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د خزو د عالی شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسی جرګې یو شمېر خزینه غړي دغه شورا د خزو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړي سورای اکبری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې د غږ د اورېدو لپاره به یوه مرجع موجوده وي. دې له حقوقو به یوه مرجع چې دین دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبینه یم او په نیک فعالې ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د ښځو د عالي شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي مخکې له دې هم د ښځو لپاره ډېر بنسټونه جوړ شوي وو، خو د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې هیڅ کار ونه شو کړی.
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارتي کمزوری ښودله. د دغه شورا د جوړېدو پر ځای ښه وه چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که هم د ښځو چارو د وزارت ترڅنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره یې هیڅ کار نه دی شوی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا وړاندیز ته پریکړه لیکرات کړ. پر ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي، خو امریکا په خپل وړاندیز کې امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې وی غزوي. اسدالله الدین د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته له پرونی رایې اچونې مخکې معلومېده چې دا پریکړه لیک به تایید نشي. د ایران دو سیمه ایزو متحدانو، روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري، له پایله د امریکا په ملاتړ وړاندیز شوي د پریکړه لیک سره مخالف وو. پریکړه لیک ته د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له ناکامې رایې ورکونې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاتې راغله چې له ایران سره حساب کتاب وکړي. پامپیو ویلي پر ایران د وسلو بندیز د نه غځولو پریکړه به ایران ته چې د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړۍ درجه ملاتړی دولت بللی دا لاره برابره کړي چې وژونکي وسلې واخلي او خرڅې کړي. پامپیو زیاته کړې امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تېروتنه سمه کړي. پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دو غړو مثبته، دو منفي او یولس نورو ممتنع یا سپینه رایه ورکړه. واشنگتن دې رایه اچونه کې حتی هغه نه رایه هم ترلاسه نه کړې چې په وړاندې یې چین او روسیې د ویټو له حقه استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت بیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي پایلې وښوده چې یو اړخیزتوب هیڅ ملاتړ نشي خپلولی او زور ازمایل به له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون کې دا خبره راغلی چې پر تهران به د وسلو بندیز د 2006 کال د اکتوبر په 13 پای ته رسیږي. هغه مهال امنیت شورا هم په خپل 2231 نمبر پریکړه لیک کې دا موضوع تایید کړه. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و که د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي، هغه ګام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا به له کړکېچ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي د 2231 نمبر پریکړه لیک له مخې امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نوموړی ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپلې هڅې ونه دروي. روسیه، چین او د اروپا هغو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي د امریکا دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستلې چې کولی شي د امنیت شورا د پخواني پریکړه لیک مخه ونیسي. د دغو هیوادونو په باور امریکا ځکه له دې حق نه استفاده نشي کولی چې دغه هیواد 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له اټومي تړونه ووت او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی ورته نامحدوده ځوابونه لري چې په خبره یې مسؤلیت به یې هم امریکا او د دې ګام نورو ملاتړو ته متوجه وي.
ستاسو له پیغامونو
دا مشکل دی چې ما د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ ساړې ته نیولې ده. وروره دلته غلاوي کېږي دغه حکومت پاملرنه نه ورته کوي. وروره د دغو غلو مخ نه نیسي. په یک سالانه مشرانو کښې ساره دي. وروره سلای ورته کوي د شپې راځي. وروره تړکانې نیولې غلاوي کېږي. ګوره که څه ملکي سړی غلا نه شي کولی نه ملکي سړی سلا پیدا کولی شي چې د خلکو پسې را ووتله دوی یک سل په هوا کې مخ پر بازار باندې ولاړله. هیله ده وروره چې دا زما پیغام
د کندهار د ولایت د ونی ناحیې څخه دا پیغام ثبتوم. دغه زموږ د میر بازار سړک چې دی دغه څو میاشتې د مخه نیم سړک جوړ شو. د جاني بانک د خوا څخه پیسې بودیجه ورکول شوې وه. نو دغه نیم سړک چې دی دغه پارته دی چې د دغه نیم سړک پیسې د غلو خپلو جیبو ته واچولې په دې موږ نه پوهېږو او کوال وتلې او که په مځکه نن وتلې چې دغه بودیجه څه شوله. د دغه پروژې نیم کار شوی دی نیم کار پاته دی. دا خو معلومداره خبره ده چې دا نیمې پیسې غلو په جیبو کې اچولې دي. د لوړپوړو چارواکو څخه زموږ دا هیله امید دی چې دغه زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځي. دغه خلک ډېر دا سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نیسم. وسلام
درخار ولایت سرخود ولسوالۍ څخه مې اړیکې نیولی. د کلي او پراختیا وزارت څخه دا غوښتنه چې هیوادونو په خښه کړي او عامو خلکو ته کارونه برابر کړي. پر خدام دي احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
پر بېلابېلو موضوعاتو د اورېدونکو اسمسونه هم راغلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
ذاکر شیخ د کونړ له مرکز اسدآباد په خپل سیمیز کې لیکلي هغه افغان مشران چې د ایران د فاطمین ځواک ملاتړ کوي او یا هم په دغه ځواک کې د افغان ځوانانو له ګډون سره موافق دي حکومت باید دغه کسان په نښه کړي او د یوه بهرني هیواد د جاسوس په څیر چلند یې ورسره وکړي. قاسم ځواک له هلمند ده. په افغانستان کې داعش ډله نشته. کومه ډلې چې د داعش په نامه په افغانستان کې جنګیږي دا د پاکستان ملیشه دي او ټول مالي او نظامي مرسته د ده په خبره چې پاکستان ورته برابروي. اسماعیل دانش له ننګرهاره. ولس داسې یوې سولې ته ناکراره دی چې ولس پکې په پوره معنا خوندي وساتل سي او ملکي تلفات ختم سي. ملا نقیب الله مغفور د هلمند د نادالي لوی بخت څخه لیکلي طالبان او افغان حکومت باید نور ورور وژنه پای ته ورسوي ځکه چې ټول افغان ولس د جګړو ستړی سوی باید سراسري اوربند وسي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلي که افغان حکومت په رښتیا سره سوله کوي نو د پاکستان حکومت سره دې سوله وکړي ځکه چې پاکستان د ده په خبره چې د ترورستانو ځای دی. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي لیکلي افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشين ودروي بیا د سولې خبري پیل کړي. عبد العزيز غالب لمرجيلي کلی هر کله چې پاتې 340 طالبانيان آزاد سي په هغه ورځ به بین الافغاني خبري پیل سي. د پکتل سمکني ولسوالي نسلمي ولا حليمي تندر لیکلي په سمکني ولسوالي کې ام ټي ان شبکې انټرنیټي خدمات ته ډیر کمزوري دي. او قاری محمد نبی مینوال د هلمند لن دلیل کلی چې د هلمند په بس روختون کې زیات ستونزې سته. د هلمند والي نور چارواکي باید مشکلاتو ته پام وکړي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکچی پلاوی پر غړي فوزیه کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلی دی. د ولسمشر وین صدیق صدیقي نن شنبه پر ټویټر د شغلی غنی له قوله لیکلی چې وایي د افغانستان پر فعالو میرمنو برید د نونس کلونو ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د هغوی د هڅو مخه نسی نیولی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله هم هغه څه غندلی چې د سولې د مرکزي پلاوي د غړي د وژلو هڅه یې بللې ده. شغلی عبدالله پر خپل ټویټر له حکومته غوښتي چې د دې پېښې عملاندې پیدا کړي. تر اوسه پر فوزي کوفي د برید مسله چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې برید کې لاس نه لري. او افغان پولیس په روزګان او کنر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي طالبانو تیر شپه په یادو ولایتونو کې د پولیسو پر پوسټو ډلې بریدونه وکړل. د روزګان د والی ویان زړګي بادي ویل چې د دې ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو سره د افغان پوځیانو برید یو ساعت دوام وکړ چې 15 پولیس پکې وژل شول او 15 نور ټپیان دي. دغه راز د کنر امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار هم نن ازادي راډیو ته ویل چې په مروري، غازی آباد او دانګام ولسوالۍ کې دوه پولیس د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو د دې پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. شغلی لوکاشینکا وایي د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه یوازې د بلاروس لپاره ګواښ نه دی. د بلاروس دولتي خبري اژانس بلتا د نوموړي له قبله دا راپور ورکړی دی. د څرګندونې داس مال سوي چې نن د اګست 15 هم په بلاروس کې زرګونو کسانو د ولسمشر انتخاباتو د پایلو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي.
له فریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې خبریږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ خو تر مخکې ځینې راپورونه راغلو. اورزګان ته د امنیتي او ولایتي ادارې د چارو د ارزونې په هدف د مرکزي ادارې تللې هیات د دغه ولایت له خلکو سره د پروژو او امنیت په برخه کې ژمنې کوي. د دغه هیات مشر ازادي راډیو سره څرګندونه کړې چې تفصیل شریف الله شرافت په یو راپور کې راکوي.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی چې اورزګان ته دغه راغلي فلاوی مشري هم کوله او ورسره د ملي دفاع کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مرستیالانو هم ملتیا کول، تیر ورځ ناوخته یې اورزګان ته سفر کړی. دغه پلاوی چې د رئیس جمهور په هدایت او د اورزګان د خلکو په غوښتنې د دغه ولایت د امنیت او د ولایتي ادارې د چارو د ارزونې په مخې یاد ولایت ته سفر کړی و. له خلکو سره یې تر لیدو کاتو او تر دوه ورځو ارزونې وروسته دا تایید کړه چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په 15 او 16 کیلومتره کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې ماسره کړي او د بیا رغونې کارونه هم په کښې کې کم ترسره شوي دي. د ملي امنیت د لوی ریاست ولایتي مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي چې د یاد پلاوی ملتیا کول د اورزګان د خلکو سره ژمنه وکړه چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لاري او د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د امنیت د ښه کولو لپاره به د دغه ولایت د پولیسو، ملي اردو او محلي پولیسو په برخه کې تشکیلات ورته زیات کړي.
دغه څه چې مې وعده درسره وکړه رئیس صاحب اردو ملي او پولیس دا برابروي د دغه لارې د حمایت لپاره د راوت اجزام وایم موږ لار خلاصو. هغه ته زه ولاړم هر وخت سومه ته وایي ستاسو په مټ باندې زه خلاصوم ټول شیان در کوم او د دغه خیزښت هم سلام پیشنهاد کړم، حمایت هم پیشنهاد کړم. د پوستو مشکل یې هغه کوي پوستې ورته جوړي.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکي ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی بیا د دغه ولایت د خلکو سره د غاجان د بند او د سولر برښنا د جوړولو ژمنه هم وکړه. نوموړي د دې ترڅنګ د پوهنې او صحت په برخه کې د پروژو د پلي کولو ژمنه هم وکړه.
رئیس جمهور صاحب همدغو الفاظو ستاسو یاده کړې په همدغو الفاظو باندې کوم او تعقیب به یم دما تر څو پورې ما کار نه کړی. تاسو وکیل صاحبانو تاسو ولایتي ادارو خبره چې موږ به یې تعقیب وو تر څو تاسو ته د غاجانې بند کار شروع شي او د رئیس صاحب هم همدغه زموږ یا اوبه زموږ ابرو دي او موږ نه پرېږدو چې خپل ابرو به نورو هېوادونو ته وبیي. بنان په همغه په سخت کال کې پلان دا ده چې کال تر پایه همدغه 15 په ټول افغانستان کې په پلان کې نیول کېږي چې دوی ته راتلونکي کال کې باید برېښنا تېره شي. هلته به مو همغسې نه سو ورته کینو بس لار سو بس په موږ هفته کې به اجرات به باندې کوو او تاسو به ان شاء الله پروزګان کې دي تغیرات او شاهدان یې سي ته یو څه به درته معلوم شي. دایت راغی په کم وخت کې ځنې کارونه وشو.
کټوازی د غراز ویل چې دغه ولایت ته د لوړ صلاحیت سره راغلی او د غلطۍ د ټولو کشرونو سره جلا جلا ناستې کړي او د دې ستونزې به تر رئیس جمهور پورې ورسوي. نوموړي د غراز ویل که کوم تغیراتو ته په لوړه او ټیټه کچه د مامورینو په برخه کې اړتیا وه نو هغه به هم اتمن رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د اونیزو پروګرامونو تر پایل مخکې خاطر پردیس د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، د تلپاتې او باعزته سولې لپاره بشپړه تیاری. ورځپاڼې وړاندې لیکلي افغان حکومت د تلپاتې او باعزته سولې لپاره بشپړه تیاری نیولی او د هغو 400 خطرناکو بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادېدو په اړه ولسمشر غني ته مشوره ورکړه او ولسمشر غني هم د هغوی د آزادېدو فرمان صادر کړ. د ورځپاڼې په حواله د یاد شمیر زندانیانو د آزادېدو لړۍ د اتیا تنو زندانیانو پر آزادېدو پیل شوه چې د لومړۍ چوپه وه. زندانیان د چرخی پله له زندانه د کابل په بیلابیلو سیمو کې آزاد کړل شول. د سرمقالې لیکونکي په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د چرخی پله له زندانه د طالب بندیانو د آزادېدو پر مهال به داعش ډله دا زندانیان تر برید لاندې راولي او د هغوی په خبره چې ګڼې د سولې پیلېدونکي لړۍ به له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دا شکونه بې ځایه دي. ویسا ورځپاڼې خپله مقاله په دې ټکو پیل کړي، د ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوې د افغان سولې پروسې هسې هم تر اوسه زیات وخت ونیوه، صرف په دې وروستیو کې تحرک لږ زیات شو. ورځپاڼې لیکلي د دوهې تړون پر اساس د بندیانو خوشې کېدو کې هغه وخت سرعت رامنځته شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غني ته تر اختر مخکې شپه باندې ټلیفون وکړ او د پاتې 400 طالب بندیانو د نه خوشې کولو په اړه یې خبرداری ورکړ او تهدید یې کړ. د سرمقالې لیکونکي په باور ولسمشر غني لویه جرګه په لومړي سر کې د سولې پروسې پر وړاندې د خنډ ایجادولو لپاره په نظر کې لرله، خو د پمپیو همدغه ټلیفون او د جرګې د افتتاح په ورځ د امریکایانو اعلامیه او د لویې جرګې په مکه د هغوی توزیع کول د جرګې باعث شول چې جریانات بل خواته مخه کړي. د سرمقالې لیکونکي وایي چې د افغانستان خلک سولې ته تیږي دي نو جرګې پریکړه وکړه چې پاتې طالب بندیان دي خوشی شي او بین افغاني خبرې دي ژر پیل شي. او 800 ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، تر څو ورځې وړاندې پر ګومان کې ده چې 400 طالب بندیان د افغان سولې پر وړاندې ستر خنډ دی، خو اوس په افغانستان کې سیاسي او امنیتي بد وضعیت د دې پروسې ستر خنډ ګرځېدلی. د ورځپاڼې په حواله طالبانو په قطر کې د افغان حکومت سره د خبرو له پایلو نه خبر نه دي، فکر کوي چې په کامیابۍ سره به کابل ته رانه وځي، حال دا چې دلته اوس ذهنیت بل ډول دی. د سرمقالې لیکونکي په ټینګار سره ویلي چې د افغان حکومت له لوري د مرکچي پلاوي ټاکل هم سلیقي و. د لیکونکي په باور هغه ډول چې د دې مرکچي پلاوي څخه توقع کیږي باور دا دی چې هغه ډول به د افغانستان د خلکو استازولي و نه کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګاچونې د خونې لومړی مرستيال حاجی محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ، په سر کې کراتو وایست چې اوس وخت تاسو یعنی په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې د کورونا وایرس یا کوویډ 19 د یو داسې وایرس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهانی مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي او د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نشي. د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند سو نو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاص راځي
اوس زموږ تجارت وبخی جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو لکوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي نو لحاظا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی اسلام کلا خلاص دی تورغونډي خلاص دی اقینه خلاص دی شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی تقریبا هر ورځ په سووسو وګونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي د موجود د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلودل خصوصي سکتور هم ځانګړي غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځانګړي غوښتنې ومنلې او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نشته ولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانی او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښ شي او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نورو مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښ شي
جره مومن صاحب علت څه د اشاره وخت موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري دی وی خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په جوخه موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودلی موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په دایو کې یو کال کې ندی درلودلی یو کال تقریبا لس پنځه لس ورځې مشکل جوړ شو دا مشکل دي دا مشکل دا منطقوي مشکل دي او بین المللي مشکل دي چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دي او د هر مملکت لپاره د اتباعو ضرورت دي او د یو انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید څومره لپاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په واجه باندې جوړ شو چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزو مو دغه چې به هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خطر چې د انسانانو تګ ورته کوسی دی ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی ولې دا چې چورتي وسمو ان شاء الله په دانیز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی له ایران سره زمونږ راکړه ورکړه څنګه
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي او هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې کارونه د خاص منظم ترانزیت روان دي د یوازې نه خوره کې مواد هر نو جنس چې د افغانستان ضرورت یې افغانستان ته داخلي
شي یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک د هم اندېخمن کړي دي لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم د یو کله کله غټ مشکل جوړوي آیا په دې اړه څه اندېخنه ستاسو تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي
زه فکر کوم عمده تجارانو تاسو ولې دلته شهر په ټولو حقیقي کې ودرېدل او خپل موټران یې راوېستل او ټول خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د پورټول په دې کې چې څنګه وکولای شي چې هغه خپل کومکونه جاري وساتي په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټولو شهر کې موټران تقسیم کړي زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي په دوهم قدم کې په خیر وهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت دا څلور شرکتونه چې همدغه شرکتونه و همدغه پروشي درلودل په ټولو کابل کې خپل موټر یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دي او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چې دی احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجار پر مربوط نه دی هغه په جلاب پر مربوط دی احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې هغه په سوو کنټینرونو ور دي نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ته راځي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راځي
مومن صاحب یو تشویش یا یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی، دغه مشکل سته کنسته؟
خوراکي مواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته ویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې د جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړې ده، فکر کوم چې موږ هیڅ خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي، زموږ د افغانستان پر یو بندر متکی نه دي. تاسو ولیدل چې په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله دا غونی تقریبا 1500 ته یا 1400 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌داري کوي د ټول رهبری دا پلان چې تاغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولو بوي. په خپل ټول رهبری شرط ووتله او د شرط ټول خل د شرخه د شرط ټول تجارت تشویق کړل منډې ته ولاړله. نو مش په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو بخي د برخې مطمئنه وکړنه ولر
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه ستا چې مبا د دلته به انتقال نشي نوات او غوته مطمئنه صدق خلکو ته.
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي مشته دی وي ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد دی او ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات پېد وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل دیږي ډیریږي، اطمینان خلکو ته څه دی ډاډم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي؟
او په کاپیان د ځا هدایت ورکول سوي دي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زموږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي سکتور د خپل چې از مشتور تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه تاسیس ونګل ته چناستي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټلرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتکار وکړي سوداګرو دغه خپل غوړی په خپل سرور کړل. یعنی نرخ په بازار کې عمومي شو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو او 1500 غوړی دی په 1500 سلويش ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. که څه هم د ځوانانو ورځ څو ورځې وړاندې ون منزل شوه، خو موږ به یې نن تاسو ته مبارکي درکړو. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ځوانانو ورځ نمانځل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟
نمایشي خبرې کوي، بعضې ویل دا باید عملي وکړي.
دوی یوازې چکچکو ته دوی ناستې چې کوم صحیح ځوانان دي او د خبرو وخت نه ورکول کیږي.
د ځوانانو د ورځې په مناسبت ځوانان څه غواړي او دوی ته د حکومت ځواب څه دی؟
چې ځوانانو لپاره په بنیادي کارونو باندې فکر وشي،
په زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
د تاندې څنګې د خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدومی وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د ځوانانو ورځې وشت کاله مخکې لومړی ځل د اوترش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډېر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ د ځوانانو د ژوند په مهمو مسایلو خبرې کیږي او هغه ځوانان ستایل کیږي چې لاسته راوړنې ولري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تیره پنجشنبه په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دا ورځ ونمانځل شوه، خو ډېر افغان ځوانان یا د دې ورځې له لمانځلو خبر نه دي یا هم وایي چې د دې ورځې نمانځل نمایشي رنګ لري او له دې ورځې وروسته د هغو ژمنو په اړه هیڅ عملي دام نکیږي چې لزوانانو سره کیږي. د کابل ښار څو ځوانان مو د ځوانانو د ورځې پاړه پختلې.
نوم می روحید احمد دی، پاصل کې د ننګرهار ولایت يم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. په د ځوانانو په ورځ مطابق به زده ویم چې بعض ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نه خبر، اوس بعض زمونږ ملګری شته دي، نور زمونږ گاونډیان شته، د ځوانانو ورځ نه خبر، حتی زه خپل نه خبر، خو کله چې 13 سال دا غینه دوا یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم.
نن شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمنل شي چې هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي.
نوم یې زبیولا ده. په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړ پوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید چې ویل دا باید عملي وکړي.
لاهور لکنوال چې د ځوانانو ورځې د یوې غونډې تنظیمونکی وایي، دوی سږ کال هڅه وکړه چې په متفاوت ډول دا ورځ ونمانځي او د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر یې طرحه هم حکومت ته سپارلې.
دغه ګزارشونه چې د کمیټو موږ واخلو، دا بیا د اړوندو وزارتونو سره د شریکو په رسمي بڼه همین صاحبانو وادي وکړي او بیا به دا تعقیبېږي. موږ دغه رقم ته ولمنځله، موږ داسې ونمنځله چې مصارف وشي او چای ډوډۍ وخوره. بس زه بس په مخه دي ښه د تعقیب لپاره ښه هوډ لرم چې باید سمې تعقیب کو. تعقیب وو به موږ چې ځوانانو لپاره په بنیادی کارونو باندې فکر وشي. تر کله نمایشات، تر کله به موږ د ډونرانو تسترګي پټو؟ ولې په خپل تقویه نشو؟ دا به موږ تقویه کوو او له دولت مغوښتنه داده چې به عملی کوټلي ګامونه پورته کړي او دا دومره غټ کار نه دی دوی لپاره. موږ هڅه روانه ده، دولت مجبور وو چې دا کار وکړو. که بیا نه کوو، بیا به هم دې ولسته ووایو چې زموږ دا طرحې وي، بیا به تاسو سره شریکې کړو. موږ دولت کې دې دې ځای پورې لاړو او نه عملي کې اخلاص.
لالودین حاطف وایي، د ځوانانو ورځ په افغانستان کې داسې نمانځل کېږي چې په غونډو کې تر ځوانانو مشرانو او چارواکي ډېر غږېږي او د دوی خبرې نه اورېدل کېږي.
نن موږ چې ولیدل اکثره ځوانان ته ډېرې اوازې د وایندوی یا ځینې کارونه چې نور دي په هغه برخه کې دوی مصروف دي، یا ناس یا اوازې چکچکو ته دوی ناس دي. بیا هم ځوانان خپل چې کوم صحیح ځوانان دي غوی ته ډیره ونډه نه ورکول کیږي، یا خپل د خبرو وخت نه ورکول کیږي. نو هو دا مشکل شته. تر اوسه پورې ځوانان یوازې د مشرانو خبرې اوري او غوږی ورته نیولې.
د خصوصیدونکو محمد ابراهیم وایي، لا ډیر رجمنو او خبرو دا خده چې ځوانانو ته کار وشي. د نوموړي په باور کې چې رجمنی کیږي او عمل پرې نه کیږي، د ځوانانو په ژوند کې بدلون نشي راتلای.
دومره ډیر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي، دا یو قوه ده، قوي قوه ده. کیدای شي مثبت بدلونونه راشي، رګ تر لګه کیدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس په لپویږئ چې ځوانان خارج ملکو ته دی واجه روان دي چې دلته بیکاری ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، انشاءالله چې وطن ګل ګل زار ده.
ځوان لیکوال او ژباړن اجمل زاهد وایي، په افغانستان کې د ځوانانو د ورځې منځل یو ښه فرصت دی چې ځوانان سمې لارې ته راوبلل شي او په دې موقع باید هغه پیغامونه او لارښوونې له ټولو ځوانانو سره شریکې شي چې دوی د ځان او ټولنې پرمختګ ته رابولي.
موږ باید دغسې غونډو کې ځوانانو ته هغه لارښوونې وکړو چې دوی په خپله برخه کې، په هر مسلک کې، کدای هغه برخه کې تحصیل کوي، زده کړې کوي، هماغه برخه کې دای باید نوښتونه وکړي، په هماغه برخه کې دای باید داسې یو څه ایجاد کړي چې افغانستان په نړۍ په کچه دای وځلیږي او په نړیوال ریکارډونو کې حساب شي.
د کونړ ولایت د ځوانانو د یوې شورا مشر رحیم الله رحیمی وایي، ځوانان د ټولنې مهمه برخه جوړوي او ورځې هم باید په داسې ډول ونمانځل شي چې واقعیا د ځوانانو په ژوند کې تغییر راولي.
باید دغسې ورځو لپاره ښه تدابیر ونیسي، تر دې لپاره چې دغه ځوانان تشویق شي. دغه ځوانان د دې ټولنې سرمایه ده. دغه ځوانان کار کوي، دوی لاسته راوړنې لري، دوی زحمت وباسي. اقلا باید تشویق شي او دغه ورځ لپاره دولت به ډیر تدابیر ونیسي. نو فکر خدا ده چې دغه ورځ باید په غټو مراسمو ولمانځل شي، تر دې چې جمهور پکې ګډون وکړي، وزیران پکې وکړي، کابینه پکې وکړي. سره ولایتونو ورونه مرکز ته نشي راتلی، خو که مرکز ته نږدې ولایتونه په مرکز کې ولمانځي او په دې کې داسې یو څه وشي چې هغه د غزوانانو ته هیله بخون کې، د غزوانان تشویق شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
د همدې مرستې له لارې مې کتابونه راجمع کړل، د ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل همدا مواد د همدغو ځوانانو.
هغه خولې مخکې له دې نه چې باید ما ته وخورم، ټکامه دګې نیسم.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د ځوانانو ورځ منزل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟ د ځوانانو ورځ چې له 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې منزل کیږي، دا ځلې تفاوت څه وو؟ او حکومت د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې د کار او زده کړو په برخه کې لستونزو سره مخ دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت له سرپرست لایق شاه زادران سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نن د ځوانانو ورځ ون منزل شو، مخکې هم منزل شوې، تفاوت یې څه و؟ نوې څه پکې و؟
تفاوت یې په دغه کې و چې مونږ یو خو د وی ټی سی یوه برنامه د ځوانانو لپاره د افغانستان څلور دېرش ولایتونو د ځوانانو لپاره جوړه کړې وه، چې متاسفانه هغه برنامه د کرونا وایرس د وجې و د بعضې تخنیکي مشکلاتو په وجه باندې دغه کار نه وشو، چې جمهور رئیس د ټولو څلور دېرش ولایتو د ځوانانو سره په آنلاین ډول باندې دوی خبرې ورسره وکړي او هغه پیشنهادات چې د ځوانانو دي په اوو زونونو په سطح باندې اووه کسان هر زون یو کس خوښ کړی و، هغه خپل پیشنهادات د جلال مب جمهور رئیس سره شریک کړي. نو بیا هغه د کرونا وایرس د وجې نه وشو، بیا دغه پیشنهادونه د جلال مب جمهور رئیس سره شریک شو. جمهور رئیس چې د هغه پیشنهادونه چې د ټول افغانستان د اوو زونونو وو، هغه پیشنهاداتو په اساس باندې دغه خپله بیانیه دلته ورکړه وای اورله. نو دلته اوس یو لاسته راوړنه د ځوانانو دپاره دغه ده چې عالي شورا د ځوانانو رامنځته کېږي چې پاکې د ولسوالیو ولایاتو د مرکز په سطح به ځوانان په دغه کې وي، چې دغه د ټول افغانستان د ځوانانو نه جوړېږي. بل دا برنامه چې نن مونږ دلته نیولې ده، هم چونن دغسې برنامې نن په درې دېرش ولایتو کې د ټول افغانستان نیولې شوې دي او په ټولو ولسوالیانو کې هم نیولې شوې دي چې په ګڼ شمېر سره ځوانانو په دغه کې برخه اخیستې ده. نن اوس دغه برنامه کې لکه په څلورو برخو کې به انشاءالله مونږ د ځوانانو کمیټې جوړېږي، په صحت او په تعلیم او سوله او په دغه برخو کې په څلورو برخو کې به ځوانان خپل نظریات ورکوي او د دغه نه به یو مختصره طرحه جوړېږي چې دا به مونږ د مختلفو اداراتو سره شریک.
د ځوانانو لوی ستونزه بیکاري ده یا د زده کړو په برخه کې ده، دغو دو ستونزو د حل لپاره حکومت څه کړي تر اوسه، یل دې وروسته د څه کول نیت لري؟
یو خو بیکاري مخکې نه په افغانستان کې وایو، د کرونا وایرس چې راغی دی ټول نړۍ په اقتصاد باندې ډېر غټ اثر اچولی او بالخصوص په افغانستان باندې. نو د بیکاري په برخه کې دولت تاسو وینئ چې په زرګونو بستو کې ځوانان استخدام شو، دولت سیستم ته ننوتل، خو مونږ په خپله د ځوانانو چارو معینیت یا چې کومې مربوطه ادارات دي چې د کار ټولنیزې چارې وزارت دی یا کمیسون د اصلاحات اداري دی یا ریاست جمهوری دی، برابر هداغه کوشش کوي چې په پرایویټ سکتور کې دغه تجاران دغه لپاره تشویق کړي شي چې په پرایویټ سکتور کې د ځوانانو لپاره کار پیدا شي. نو ان شاء الله په دغه برخه کې زموږ خبرې د تجارانو سره خبرې هم کیږي، اړیکې هم ډېر ورسره نږدې شوي دي. یو وخت پورې چې د کرونا وایرس دغه خطر بالکل د منځه ځي، ان شاء الله بعضې تفاهمنامې به موږ د پرایویټ سکتور د تجارانو د اتحادیانو سره ولرو چې ځوانانو ته به زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
دغه سي د ځوانانو د ورځې منزل به د دوی په ژوند تاثیر ولري، څه ګټه به دوی ته ورسیږي؟
تاسو اوس په دغه ورځ باندې ولیدل چې د مختلفو طبقو ځوانان دلته راغلي وي، انجینر و، ډاکټر و، تجار و، په دولت کې چې کار کوي هغه څوک راغلي وي، خپل نظریات خپل پیشنهادات چې کوم دي وړاندې کړل. دلته په چا باندې دا بندیز نه و چې تو وروره یو فرمایشي خبره وکړه، هر ځوان ته دغه ازادي و چې وروره سب خبره کولی شي، کوم مشکلات د ځوانانو وي تاسو وکړئ. په هیڅ یو مسول زه خوشحالیږم چې یو ځوان یو مشکل لري مونږ ته ووایو. نو دغه ګټه کوي د ځوانانو لپاره، اتحاد و یو انسجام د ځوانانو کوي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې حکومت د دغه ورځ لمنځلې کیږي او د نړیواله ورځ د ځوانانو لپاره او په نړیواله سطح باندې اهکلتیا یا مشارکت د ځوانانو حکومت د پیغ شوار لاندې کیږي. نو مونږ د افغانستان ځوانانو د چانه کم نه یو، مونږ افغانستان ځوانان غواړو چې د نور نړۍ د ځوانانو سره یو کې سمخت لاړ شو، د دوی سره مونږ ارتباطات نورم کوي شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تربیه خو وخت ولري.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وہ سخت ناچاری دا شنخاله زما سخت ناچاری دا شنخاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوانو مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے
ساعت پنج عصر